ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې دي. یو ساعت خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. خبرونه کې اوري چې د طالبانو یو درې کسیس پلاوی کابل کې د خپلو بندیانو د خلاصون په اړه په خبرو اترو بوختې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د سری صلیب مسولین د دغو لیدو کتو څارنه کوي. نور مسایل هم شته خو په سر کې خبرونه چې فرشته جلالزی چمتو کړی دي.
د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو پرون په کابل کې خبري کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې پر ټولو سیاسي خواوو ژغ کړی دی چې اختلافات لري کړی او د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره کار وکړي. او په امریکا کې په کورونا ویروس د مړو شمیر له 3000 واوښت.
د افغانستان د حکومت استازي او د وسوالو طالبانو درې کسیس پلاوی نن د خپل بندیانو د خوشکېدو پر جزئیاتو خبرو ته دوام ورکوي. د طالبانو استازي به په پلچرخي زندان او د بګرام په زندان کې د دې حرکت پر جزئیاتو خبرې کوي. دا پلاوی پرون کابل ته ورسید. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو ویډیوي پیغام کې چننې رسنیو ته استولې ویلي، طالبانو په فبروري کې امریکا سره د سولې موافقه وکړه. هغوی د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د خپلو 5000 بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان حکومت د مارچ په میاشت کې ویل چې سل بندیان به د بشري خواخوږۍ او په دې شرط چې هغوی به بیا جګړې ته نه ستنېږي خوشی کړي. د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا په افغانستان کې پر ټولو سیاسي اړخونو ژغ کړی دی چې په خپلو کې سره یو لاسي او له طالبانو سره د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې له سیاسي اړخونو غوښتنه کړي چې په یو لاسي او له طالبانو سره د خبرو په بشپړولو په افغانستان کې اوږده جګړه پای ته ورسوي. د امنیت شورا غونډه پرون جوړه سایوه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي مرستیالي انګرید هایدن وویل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه سیاسي رقیب عبدالله باید د دې هیواد په تاریخ کې له دې حساسې موقع څخه ګټه پورته کړي. هغه وویل چې دا څرګندېږي چې افغانستان په یوه ټاکونکي موقع کې دی او د افغانستان ټولو سیاسي اړخونو ته لازمه ده چې له دې موقع کار واخلي. په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 169 تل وړي سوي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویاند وحید مایار نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ناتر ماموریت 4 غړي هم په کورونا ویروس اخته پیژندل سوي دي. وحید مایار وایي چې په 13 ساعتونو کې 22 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د ویروس یوه مثبته پیښه په کابل کې او نورې په هرات، غزنی، فراه، پکتیکا او بغلان کې وي. په افغانستان کې تر اوسه 4 تنه په دې ویروس مړ شوي دي. محمد داود سلطانزوی د کابل شاروال وټاکل سو. د ارګ په خبر پاڼه کې چې نن خبره سوی ویل سوی چې سلطانزوی د ولسمشر د فرمان پر اساس پر دې چوکۍ ټاکل سوی دی. هغه د افغانستان د ملي شورا په 15مه دوره کې د غزنی د خلکو وکیل و. محمد داود سلطانزوی ډیره موده د افغانستان د جمهور رئیس د سلاکار په توګه کار کړی دی. د امریکا په متحدو ایالاتو کې د کورونا ویروس لامل د مړو شمیر 3000 باندې واوښت. د امریکا متحدو ایالاتو دا معلومات نن سهار وختي خبره کړې دي. امریکایانو ته خبر ورکړ سوی چې سخت وخت ته تیار سي او راتلونکي اونۍ به ډېرې دردناک وي. داسې اټکل کېږي چې په امریکا کې شاید د کورونا ویروس لامل د مړو شمیر 1 لک ته لوړ سي. په امریکا کې اوس هڅه کېږي چې موقتی او سیار روغتونونه جوړ سي ترڅو د امریکا پر روغتیایي سیستم فشار کم سي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت باید نن د آزاد اروپا او آزادی رادیو د تاجکی برخی خبريالانو ته د کار د اجازه ورکولو یا نه ورکولو لپاره پریکړه وکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر لمیاشتې راهیسی د آزاد اروپا او آزادی رادیو 13 خبريالانو ته په هغه هیواد کې د کار کولو لپاره د اجازه پریکړه ځنډولې ده. د آزاد اروپا او آزادی رادیو مشر جمی فلای د تاجکستان پر حکومت سخت انتقاد کړی چې د هغو ژورنالیستانو هڅو ته یې خنډ پیش کړی چې غواړي د تاجکستان خلکو ته د کورونا ویروس په اړه معلومات ورسوي. جمی فلای پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین محریدون ته یو خط ورستولی دی. جمی فلای ویلي چې په تاجکستان کې چارواکي د آزاد اروپا او آزادی رادیو له خبريالانو سره خبرې نه کوي او هغو غونډو ته یې نه وربولي چې د کورونا ویروس په اړه روغتیایي معلومات پکې شریکېږي. او د بلغاریا د پارلمان ټول غړي د دې لپاره چې معلومه کړي چې د کورونا ویروس لري کنه معاینه کیږي. دا پریکړه تر هغه وروسته وسوه چې د پارلمان یو غړی په کورونا ویروس اخته او پیژندل سو. د بلغاریا چارواکو ویلي چې د پارلمان ناروغ غړی روغتون ته لیږدول سوی دی. د دې هیواد د پارلمان د 240 نورو غړو معاینه به په راتلونکو 40 ساعتونو کې کیږي. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون ویلي چې په بلغاریا کې 142 کسان په کورونا ویروس اخته دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، پته د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اورې چې کابل کې د طالبانو یو درې کسیس پلاوی د خپلو بندیانو د خلاصون په اړه له اړوندو مسؤلینو سره په کتو بوختی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سره صلیب مسؤلین پر دغو بحثونو څارنه کوي.
دغه مخامخ لیدنه کې د بندیانو پر خلاصون باندې خبرې وسوي او فیصله وسوه چې په دې اړه بحثونه نن هم دوام پیدا کړي.
د سیاسي چارو کتونکو کابل ته د طالبانو سفر د سولې د لومړنیو هڅو لپاره ګټور ګامونه بولي.
دا به وکولی شي تر څو د زندانیانو په خوشي کولو کې هم له عملي اړخه او هم له حقوقي اړخه د افغان حکومت سره یوځای همکاري وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغان مشرانو غوښتي چې د کورونا د ګواښ له کبله د خپل اختلافات پای ته ورسوي. د کورونا ویروس د ګواښونو او مخنیوي په اړه لیکل شوی چینایي کتاب پښتو ته هم وژباړل شو. په دې اړه درته مرکه لرو. او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر تر 8.5 لک واوښت. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرام ته ځانګړی شوی. هیله ده تر پای راسره پاتې شي. څلور بجې او و دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان حکومت وایي کابل ته د طالبانو راغلی درې کسیس پلاوی سره یې کتلی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي چې له پلاوی سره په لیدنه او خبرو کې د بندیانو د تبادلې په اړه بحثونه شوي دي. له دې سره ځینې پخواني طالب چارواکي وایي دغه راغلی درې کسیس پلاوی یوازې د لومړنی پړاو بندیانو د خوشي کېدو په اړه چې 1500 کسان دي له افغان حکومت سره خبرې کوي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزي په راپور کې.
د افغان حکومت او طالب پلاوی ترمنځ په کابل کې د بندیانو د خوشي کېدو پر سر خبرې. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي دغه پلاوی سره پرون خبرې شوي او په دې اړه بحثونه به دوام پیدا کړي. دغه دفتر ویان جاوید فیصل په دې اړه د چهارشنبې په ورځ وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت کاري تخنیکي ټیم پرون په کابل کې طالبانو د استازو کوربه و. دغه مخامخ لیدنه کې د بندیانو پر خلاصون باندې خبرې وسوې او فیصله وسوه چې په دې اړه بحثونه نن هم دوام پیدا کړي. په پرونۍ ناسته کې نړیوال سره صلیب استازي د کتونکو په توګه حاضر وو.
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د واکمنۍ تر راپرځېدو وروسته د دغې ډلې یو پلاوی په رسمي ډول کابل ته راځي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې په لومړي پړاو کې د دوی یو شمېر بندیان له بنده آزاد کړل شي، له زندان نه خوشي شوي بندیان به د نورو بندیانو د خوشي کولو په اړه د طالبانو په استازیتوب له افغان حکومت سره خبرې کوي. پخوانی طالب چارواکی مولوي قلم الدین هم وایي دغه پلاوی یوازې د 1500 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه له حکومت سره خبرې کوي.
خو دا پتن چې په توافقنامه کې لیکل شوي دي چې لومړي وار باندې 1500 بندیان خلاصېږي، نو 1500 بندیانو لومړي وار باندې به همدغه لیست تصدیقېږي، وروسته بیا نور وي.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف وزیر مولوي قلم الدین دا هم وایي چې افغان حکومت باید په کابل کې میشت پخوانیو طالب چارواکو نه د دوی او طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره ګټه واخلي. تر دې وړاندې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د ویډیو کانفرنس لالارې درې ځلې خبرې شوي او حکومت په دې اړه له طالبانو سره هوکړه کړې وه چې د دوی یو هیئت د کابل ته راسي او د بندیانو د تبادلې پر سر دې ورسره خبرې وکړي. د طالبانو د بندیانو خوشي کول د قطر پلازمینه دوحه کې د دغې ډلې او امریکا ترمنځ د فبروري میاشتې د 9 نیټې د هوکړې یوه برخه وه. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
و مو ریدل چې افغان حکومت وايي د دوی پلاوی له طالبانو سره، البته د طالبانو له هغه پلاوی سره کتلې چې د بندیانو د خوشی کېدو په اړه د بحث لپاره کابل ته ورغلی. طالبانو هم دغه پلاوی راته کابل ته تایید کړی دی. په همدې حال کې ځینې سیاسي کارپوهان وايي چې کابل ته د طالبانو دغه درې کسیز پلاوی راتګ به د سولې د لومړنیو اقداماتو په برخه کې مؤثر تمام شي. له دې ډلې د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه سید خالد سادات دا هم وايي چې په غیر مستقیم ډول خوانی او طالب چارواکو چې په افغانستان کې میشتي د سولې په برخه کې استفاده به هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د منځګړیتوب لپاره ګټور کاروي. له خاغلی سادات سره فیروزی عزیزی مرکه کړي.
دا ډیره مهمه ده چې باید دواړه خونې سره کینی او مسلې مخکې وسی. کچیرته د زندانانو په مسله کې طالب استازي یا د طالبانو تخنیکي ته موجود نه لري، زه فکر کوم دا پروسه په ناقص ډول مخکې ځي. نو زما باور دا ده چې د زندانانو مسلې په خوشی کولو کې او د زندانانو په خوشی کولو کې د ریکسي د حیات چې تر ډېره تخنیکي حیات ته د طالبانو لا درس نه راغلي کابل ته، دا به وکول شي تر څو د زندانانو په خوشی کولو کې هم له عملی اړخه او هم له حقوقي اړخه د افغان حکومت سره یو ځای همکاري وکړي. څه
فکر کوي دا اوس د سول لپاره څومره دا زمينه برابر شوې ده؟ دا لومړی ځل دی چې په رسمي توګه د طالبانو یو هیات راځي کابل ته او له افغان حکومت سره کینی او خبرې کا. نو څه فکر کوي اوس د سولې لپاره څومره زمينه برابر شوې ده؟ بل خبره دا ده چې پخواني طالب چارواکي هم په خپل خبرو کې مونږ سره دا وویل چې افغان حکومت ته پکار ده کوم طالب چارواکي، پخواني طالب چارواکي چې اوس په کابل کې میشتي، باید له دوی سره مشوره وسي، له دوی سره خبرې وسي، ځکه دوی هم ښه کولای شي چې د سولې په پروسه کې دواړه جوانب ته د دوی منځګړیتوب وکړي.
د افغانستان د خلکو د نظریاتي خپل تخنیکیات کابل ته لیږي او دې معنا چې دلته باید خبر شي. دا د تضمینه مسایل چې پاینده کړي طالبانو پلاوی ممکن په افغانستان په نورو ولایتونو کې وګوري، د افغانستان د حیات سره او پلاوی سره شوی دی. دا د تیانې په خلاره کلاره د یو په اخیستلو له زمینه مسایل ته سو د بدلوالیو ذکرات لپاره یو ښه فرم عمل شي. دویمه خبره تاسو وکړه چې د طالبانو پخواني چارواکي چې په کابل کې دي، اسلام آباد کې د طالبانو پخواني سفیر دي، همدارنګه د طالبانو پخواني لوی څارنوال او خارجه وزیر، داسې نور خلک هم په کابل کې شته. د دې خلکو شتون زه فکر کوم چې اوس طالبان د دې پورې اړه لري چې آیا طالبان څومره په دې خلکو باندې او په خپل پخواني چارواکو باندې څومره اعتماد کولی شي. ولې مهمه خبره دا ده چې تر څو د انټرلاکټر یا د منځګړي ترمنځ یو رول لوبولی شي، د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د مکالمې او د مراسلې همدارنګه د پیغامونو په تبادله کې مهم رول ادا کولی شي. زما باور دا ده چې په غیر مستقیم ډول ډېر مؤثر وخت کېدلی شي، اما په مستقیم ډول هغه پلاوی چې هغه د طالبانو لخوا ټاکل کېږي، دا به ډېره مهمه وي چې د افغانستان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني.
مصدا هم راته وایي که له حقوقي لحاظه یې وڅېړو، که چېرې په رښتیا هم 15,000 طالب بندیان له بنده خوشي کېږي، د دې هغه حقوقي جنبه څه ده؟ خپله حکومت ته په دې برخه کې څومره دقت پکار ده؟
لومړی خو دا د کمنګ د جزا د قانون په اړه خبرې کوو، یا د جزایي د جزا د حقوق په اړه خبرې کوو. باید د زندانیانو خوشي کول دا د خپل جزایي مسؤلیت تر تکمیل پورې باید دغه موده په نظر کې ونیول شي. اما د سولې مسله بیا بېله مسله ده. عموما په قانون کې او د جزا په حقوق کې بیا کمنګ د عفوي او د بخښنې مسلې ته راځو، او سولې کې اوس که طالب زندانیانو دغه د عفوي مسله را مطرح کیږي، زه فکر کوم چې دا ډېره مهمه ده چې من حکومت آیا هغه مجرمین او هغه زندانیان هغه باید خوشې کړي تر څو د افغانستان د داخلي او بهرني امنیت پر ضد باندې آینده کې اقدام ونه کړي. دا ډېره مهمه خبره ده. دویمه خبره دا ده چې چیرته موږ د عفو او د بخښنې عمومي تعریف په نظر کې ونیسو، نو موږ په عمومي ډول دوه نوعه عفو لرو. یو خصوصي عفو ده چې ولسمشر په فرامینه کې ورکوي، بل عمومي عفو ده چې هغه باید د قانون پر اساس رامنځته شي. نو زما باور دا ده چې په دواړو مسلو کې ولسمشر او د افغانستان د حکومت د نماینده په توګه باندې سلایت لري تر څو کولی شي د طالب زندانیان ته بخښنه وکړي یا د بخښنې په چوکاټ کې خوشي کړي.
د سیاسي چارو کتونکو خالد سادات چې ویلې کابل ته د طالبانو د درې کسیز پلاوی سفر به د سولې لروانو هڅو سره مرسته وکړي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغان مشرانو غوښتي چې د کورونا د ګواښ له کبله خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جوړجاړي کورنیو او بهرنیو هڅو له نږدې یوې میاشتې را په دې خاطر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. احمد شیبر په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې لشکرو ډلو وغوښتل سمدستي اور بند وکړي څو له کورونا ناروغي سره مبارزه وشي او په ټول افغانستان کې بشري مرستې توزیع شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر مرستیالی اند ګریټ هیدن د سیشن بی پر اسپونی بیار کې د امنیت شورا یوې وړې غونډې ته وویل چې افغانستان په یوې حساسې شیبې کې دی چې په داسې حالت کې باید د دوی مشران سره متحد شي چې له طالبانو سره د سولې ګټورې خبرې د دوامداره سولې د ترلاسه کولو لپاره مخته یوسي. د یوناما مرستیالی زیاته کړه چې د افغانانو یووالی په داسې وخت کې خورا ضروري دی چې د کورونا ناروغي ګواښ د افغانستان خلکو ته او د افغانستان د ادارو ثبات ته په قوت متوجه دی. د افغانستان روغتیا وزارت تېره شپه د کورونا د 22 نورو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د روغتیا وزارت د ویاند وحیدالله مایار په وینا له دې سره په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 122 ته ورسید، خو د ښاغلي مایار په وینا د دې کسانو سربیره د غوڅ ملاتړ د ماموریت څلور سرتیري هم په کورونا اخته دي. په افغانستان کې د کورونا تر ټولو ډیرې پیښې په هرات کې چې له ایران سره ګډه پوله لري ثبت شوې دي. په دغه ولایت کې تر اوسه د روغتیا وزارت په وینا 143 تنه په دې اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ اخته شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر مرستیالی اند ګریټ هیدن په نیویارک کې پرون پر دې ټینګار وکړ چې افغان مشران باید په داسې وخت کې له اختلافاتو لاس په سر شي. د اغلی هیدن په وینا د افغانستان ټاکنې چې پروسه شکال د سپتمبر په 28 وشوې یوه اوږده پروسه وه او علتونه یې مستند دي، خو اوس موضوع د اسلامي جمهوریت او د اساسي قانون د ارزښتونو خوندیتوب دی. د فبروري په 13 د انتخابات خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی ګټونکی اعلان کړ، خو د مارچ په 9 هم ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم ترسره کړل او هم عبدالله عبدالله د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دغه اختلافات د دې باعث شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ادارې وویل که چیرته دوی دواړه په ګډه کار ونه کړي او اختلافاتو ته شا نه کړي $1 میلیارډ مرسته به له افغانستانه کمه کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د ناتو سرمنشي په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو ټینګار کړی او په ورته وخت کې د افغانستان د حکومت دننه سیاسي اختلافاتو ته اندېښنه څرګنده کړې. ینس سټولټنبرګ دا خبرې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې، البته د غونډې په درشل کې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر چمتو کړی راپور ته.
د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ نن په بروکسل کې خبري غونډې ته وویل چې طالبان باید په افغانستان کې ورکم ته خپلې کړې ژمنې سره غاړه کېږدي. طالبان باید شخړې راکمې کړي او د هغه تړون درناوی وکړي چې دوی د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د سولې تړون لاسلیک کړ. د ناتو سرمنشي په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې په درشل کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبري غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی سټولټنبرګ وویل موږ پر دې په قوت باور لرو چې ناتو له افغانستان سره پر خپلو ژمنو ولاړه ده او ادامه ورکوي. د افغانستان وضعیت ډېر سخت دی، موږ د شخړو شاهدان یو، موږ د حکومت دننه ګواښونه وینو. د دې لپاره مهمه ده او ټولو ډلو ته پکار دي چې داسې شرایط رامنځته کړي چې بین الافغاني خبرې پیل شي. د فبروري په 13 د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی ګټونکی اعلان کړ، خو د مارچ په 9 هم ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم ترسره کړل او هم عبدالله عبدالله د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دغه اختلافات د دې باعث شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل که چیرته دوی دواړه په ګډه کار ونه کړي او اختلافاتو ته شا نه کړي، واشنګټن به له افغانستان سره $1 میلیارډ مرسته کمه کړي. د ناتو د دېرش غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا په بروکسل کې خپله غونډه د کورونا ویروس ته خپرېدو له ویرې د ویډیو کانفرنس له لارې کوي. د اجنډا له مخې به تر ډیره د غړو هیوادو اندېښنې د کورونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو وي. او د ناتو عمومي مشر وویل چې د ناتو په غړو هیوادو کې د کورونا ناروغۍ له خپرېدو سره سم ناټو هلی ځلې پیل کړې دي او ایټالیا او اسپانیا ته یې روغتیایي تجهیزات هم انتقال کړي دي. د افغانستان په اړه د ناټو سرمنشي دا خبره هم وکړه چې هلته د خپلو پوځیانو شمیر 2000 ته راښکته کوي. یان ستولتنبرګ څرګنده کړه چې په 2010 کال کې هم د غوټ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ناټو او متحدانو د پوځیانو شمیر 2000 ته رسیده او دا شمیر سرتیری د افغان ځواکونو د روزنې، هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او ملاتړ لپاره کافی دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو تاسو کولای شئ چې په ویبپاڼه کې هم پیدا کړئ، زموږ په ویبپاڼه هم شیبه په شیبه تازه کورنی او بهرنی خبرونه د غراز راپورونه خپریږي. په کورونا ویروس په نړۍ کې د اخته کسانو شمیر تر 8.5 لک واوښت. حاضر دمه په کورونا ویروس تر ټولو ډیر کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې اخته دي. د دغه هیواد روغتیایي چارواکي وایي که امریکایان راشه درشه بند نه کړي، ممکن په لکونو تنه په دې ویروس مړ شي. عصمت ساروان د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایروس د مړو شویو کسانو شمیر نن په داسې حال کې تر 4000 واوښت چې د دغه هیواد اتباعو ته وویل شول چې لا سختې ورځې په مخ کې دي او شایي 1 لک امریکایان په دې وایروس ومري. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم تر اوسه پورې په امریکا کې په دې ناروغۍ 4000 شپږ اویا تنه مړه شوي او نږدې 1.9 لک پرې اخته شوي دي. دا په دې وایروس د اخته کسانو د شمیر له نظره په نړۍ کې تر ټولو زیات دی. خو د مړینو له نظره په ایټالیا کې ډیر خلک په کورونا وایروس مړه شوي دي. د امریکا حکومت د لویو ښارونو په لمنو کې موقتي روغتونونه جوړوي چې د کورونا په وایروس د اخته کسانو سره مرسته وکړي او په عین حال کې روغتیایي مسؤلان اټکل کوي چې په راتلونکو اونیو کې به وضعیت لا ډیر خراب شي. د نیویارک ښار د مرکزی برخې په سنټرل پارک کې د کورونا وایروس موقتی روغتون جوړ شوی دی. همدارس د امریکا د پوځ سمندري ځواک د زرو بسترونو سیار روغتون د نیویارک ساحل ته رسولی او ژر به ناروغان پکې بستري شي. نیویارک په امریکا کې یو تر ټولو زیات کورونا ځپلی ښار دی. فریزر لرونکي موټر په ښار کې ګرځي چې مړي سمدستي انتقال کړي. نیویارک ښار له نورو ښارونو څخه اضافي امبولانسونه رانیولي او همدارز نور طبي کارکونکي ګمارلې دي. په نیویارک ښار کې تر اوسه پورې په کورونا وایروس 1200 تنه مړه شوي او له همدې امله نیویارک ښار په امریکا کې د کورونا وایروس مرکز بلل کیږي. د امریکا روغتیایي چارواکي خبرداری ورکوي چې که د دغه هیواد خلک له یو بل سره له راشه درشه او نږدې تماس څخه لاس وانخلي، نو ممکن په دې هیواد کې حتی 2.4 لک تنه وبري. دوی پر خلکو ژغ کړی چې له کورونو راونوزي او وخت یوازې په کور کې تیر کړي. نړۍ کې تر اوسه ټول ټال تر 8.5 لک زیات کسان په کورونا وایروس اخته شوي او تر 2.4 لک ډیر ورڅخه مړه شوي دي. تر ټولو ډیر کسان په ایټالیا او اسپانیا کې مړه شوي دي. په نړۍ کې په کورونا د ټولو مړو شویو کسانو نیمایي کسان یوازې په ایټالیا او اسپانیا پورې تړاو لري.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د لومړي ځل لپاره د کورونا وایروس نه د ځان ساتنې په هدف په پښتو ژبه کتاب خپور شو. دا کتاب د چین د شانګهای پوهنتون استاد او په چین کې د یاد وایروس سره د مبارزې د ملي کمیټې مشر جانګ وون هونګ لیکلی لیکوال او ژورنالیست محمد آصف شینواری پښتو ته ژباړلی. له ښاغلي شینواری سره د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې او د مرکې په پیل کې ترې د کتاب د ارزښت په اړه پوښتنه کړې.
وایروس اول په چین کې پیدا شو، بیا چینایانو د دې وایروس کنټرول مهارولو لپاره ډېره کامیابه مبارزه وکړه. همدې دوران کې یو کتاب هم ولیکل چې هغه د کورونا د وایروس پیژندنه او اثر علایم او د هغې د مخنیوي لارې چارې او درملنه ټول شیان پکې لیکل شوي او دا ایرانیانو ډېر زر ژباړلې وو. نو ما هم خپل یو همکار په واسطه باندې چې څنګه هغوی چاپ کړی او تازه ما ترلاسه کړو، همدا مې وانګله چې همدغې ښه وخت دی چې زه خپلو خلکو د پوهاوي دپاره هغوی ته یو لاسوند ورکړم چې لږ تر لږه ویلولي او که نالوست او لوست کې دا کتاب ولولي او هغه د خپلې مشورې د کتاب عامو خلکو سره چې نالوستې دي شریک کړي، یو څه ناڅه به هغوی ذهن ته ورشي. نو همدغه مې کتاب میں چھاپ اور مسئلہ
شنوار صاحب تاسو یادونه وکړه چې دا کتاب له ایرانی ژبې پښتو ته ژباړل شوی دی او لومړی ایډیشن چې کله لیکل کېدو په چین کې لیکل شوی دی معنا دا چې د نړۍ نورو ژبو ته هم دا کتاب ته ژباړل شوی کله د کتاب په منځپانګه باندې وغږیږي څه شی پکې دی
کتاب کې لومړی دا خپل د کورونا یا کووېډ 19 چې ورته ویل 2019 کال سوغات چې دی د نړۍ د خلکو لپاره د دې د پرزنت یو مګرته او پاره په دې کتاب کې باس شوی دی بیا د دې مخنیوي لارې چارې څنګه کولای شي یو څوک د وایروس نه ځان وساتي هغه کسان چې دغه نښې او نښانې پکې دي او څه ډول چلند وشي دغه مسائل پکې دي بیا په بل برخه کې د دې درملنه چې څوک په دې ناروغي باندې اخته شي هغه چیرته اوسیږي د نورو خلکو سره څه ډول ګزاره وکړي نور خلک د هغوی سره څه ډول ګزاره وکړي بله مهمه خبره د دې کتاب یو ښه ځانګړنه لري چې په دې کې انځورونه دي هر برخه سره خپل یو انځور دی چې هغه د خلکو په پوهاوي کې ډېره مرسته کوي مثلا یو ځای کې راغلی چې ماسک څنګه وکاړو د ماسک اصلي مثلا لاسونه څنګه په صابون پرېولو هماغسې د لاس مینځلو هغه مختلف انځورونه چې لاسونه باید حاجه خل د شل ثانیو پورې صابون پاتشي نو دا کتاب ماته دې په لاره غټور ښکاری چې د هر ټاپک دغه هر سفر کې سره د هر انوان سره د خپل یو انزور څخه هغه طبي خبره ده د انزورونو د موضوع د ښه ذهن تخته کې دوه په هوی کې ډېر مرسته کوي نو په دې کتاب کې د برخه د انزورونو چې زه الهمن دي یو څوک تر لږه مته نه مودل ولی صرف هغه انزورونه وویني عینم دا څه حصله شي چې را لاسونه څنګه ومنځي ما څنګه استعمال کی
کورونا جدی حالت رسیدلې دا او رستر بلی په افغانستان کې پیخي مخ په زیاتېدو دي لوستل خلکو ته څومره مهم دي او څومره کولای شي دغه ناروغي د مخنیوي په برخه کې خلکو سره همکاري وکړي
ټول خلک چې افغانستان چې څومره خلک دي او په پښتو ژبه لوستل شي دا کتاب دی ولولي نو دې د ټولو انسانانو د خوندیتوب لارې چارې خود شوې دي نو زه دا کتاب ټول په ډېر ګټور ګورم د دې وارث په دې کتاب کې ثابت شوی نور نه هیڅ په هغه چې د دې په وخت نه درمل شته یوازې د خلاصون لارې د دې نه قاعده او قاعده باندې عمل کول دي او په دې کې د وقایع ټول لارې چارې خود شوې دي زما له نظره
او شنوار صاحب د ورسته پښتنې په توګه کلنډر راته وای خلک څنګه تر لاسه کینی لکه مو زینونه
دا کتاب په ننګرهار کې د ختیز خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی په شام د دې وایروس د مخابلې لپاره د لابات خار حقي ټول چې تړلې دي او زموږ ګیره دا چې ختیز خبرندوی ټولنې چې د هر ممکن لارو نه کولای شي د سرک په سر باندې په لارو خصوص چې دا کتاب خلکو ته ورسوي ترڅنګ یې روخان پوانتون هم هغه کړی دی د لګښت ورکړی هلته هم د هغې لاره نه هم کولی شي هغوی ترلاسه کړي څوک چې روخان سر اړیکې لري محصلین یا استادان دي
افغان ژورنالیست آصف شینواری و چې د کورونا په اړه پښتو ته د ژباړل شوي کتاب په اړه غږېده
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي
د کندهار له میوان ولسوالۍ نه میر احمد ملت پال لیکلي چې دغه ولایت ته له هرات نه 2 کسان راغلي دي ویل چې حکومت باید دغه چاره ته پاملرنه وکړي تر څو دغه کسانو نه نور ته کورونا ونه لیکدول شي عبدالعزیز غالب د مرجه ولسوالۍ نه لیکلي وای کورونا پوله او سرحد نه لري باید جدي وګڼل شي حکمت الله حماس له نادلي ولسوالۍ نه لیکلي وای د طالبانو راتک کابل تستایم که د افغانستان سوله د بندیانو په خوشی کېدو کیږي نو باید زندانیان ژر تر ژره خوشی سي ګل محمد خوشحال هم له مرجه لیکلي وای ک 5000 طالبان خوشی شي نو د ډیرو میندو پر شونډو به مسکا راشي دین محمد احمدی د کندهار نه لیکلی چې دغلته د کرونا ویروس په اړه هیڅ عامه پوهاوی نشته او بازار هم بند ده. ولایتي چارواکو تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. یو ځل بیا غوږ دو فرشتې جلالزی ته چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن په افغانستان کې پر ټولو سیاسي اړخونو غږ کړی دی چې د افغانستان د سولې لپاره خبرې پیل کړي. ینس ستولتنبرګ نن په ناتو کې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیل مخکې خبري اعلان ته وویل چې په دې وخت را رسیدلی چې د افغانستان د نن سیاسي ډلې او طالبان د سولې لپاره بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل کړي. د طالبانو درې کسیز پلاوی نن هم د افغانستان د حکومت له استازو سره د خپلو بندیانو په خلاصون خبرو ته ادامه ورکوي. د طالبانو یو درې کسیز پلاوی پرون کابل ته ورسید. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند نن وویل چې دغو کسانو پرون په کابل کې د حکومت له استازو سره د سره صلیب د نړیوالې ټولنې د استازو په حضور کې خبرې کړې دي. او د امریکا په متحدو ایالاتو کې د کورونا ویروس له امله د مړو شمیر پر 4000 واوښت. په امریکا کې خلکو ته خبرداري ورکړ سوې ده چې راتلونکي اونۍ شایع ډېری دردونکي وي. داسې اټکل سوی چې په امریکا کې به 1,00,000 کسان له دې امله مړ شي.
روزګان کې د ښځو د همغږي ټولنې لخوا میرمنو ته د کورونا څخه د مخنیوي عامه پوهاوی پروګرام ترسره شو. په دې اړه پام وکړئ، د شریف الله شرافت راپور ته او ورپسې دوه اوریز پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې.
دغه غونډه په ترینکوټ کې د ښځو د همغږي د ټولنې له لوري جوړه شوې وه چې لسګونه میرمنو پکښې کې ګډون کړی و. د یادې ټولنې مشره نازو سنگر وایي د یاد پروګرام څخه یې هدف دا دی څو میرمنې او خلک د کورونا ویروس جدي ونسي او له زیانونو یې خبر سي. نازو سنگر پر میرمنو غږ وکړ چې د خپلو ماشومانو پالنې او روزنې ته جدي پاملرنه وکړي څو د کورونا ویروس څخه وژغورل سي.
خو راځئ خویندو، زه به یوه لنډه لار درته وښیم چې ماسک د جرسي څخه جوړ کړي. په خپلو کورو کې الحمدلله زموږ ستاسو ښځې ډېر کار کوي. جرسي واخلئ، د جرسي څخه خپل هر هلته ماسک جوړ کړي. هغه ماسک یې بیا ښه پرېوینځي، یعنی یو ځای ته دوه دانې باید جوړ کړي، یو یې ښه پاک پرېوینځي، لمر ورکړي، باید په یو صابون باندې غریبې ښځې یو موږ ستاسو یو صابون څخه باید خپل عیال ژوند جوړ کړو، یعنی خپل د عیال د یو ویروس د وران څخه مخنیوی وکړو. مثلا یو صابون راخو خپل د عیال مخلاص پرېوینځو، دوا ته به نه یو ار کالی یا دی کل که صابون هم نه وي په اوبو کې ورته وټکو، لیکن په خیرن یې ونه ګرځو. خو خپل عیال ته پاملرنه وکړو، خپل چاپیریال ته پاملرنه وکړو، در څنګه عیالونه د باندې پرېنږدو، مردار اوبو کې پرېنږدو. خپل عیالونه باید موږ تاسو خپل در کنټرول لاندې ونیسو، خپل ځانونه.
په دغه غونډه کې بیا یو شمیر نورو میرمنو وویل چې د دغه ولایت میرمنې د نورو ولایتونو په پرتله روغتیایي مرکزونو ته کم لاسرسی لري. دوی غوښتنه کوي چې د کورونا ویروس ته مخنیوي لپاره دي بډایه خلک او نور خیریه بنسټونه د میرمنو سره په دغه ولایت کې مرسته وکړي او لاسنیوی دي وکړي.
هغه شیان چې د دې ویروس د انتقال سبب ګرځي، دغه شیان څخه باید مخنیوي وکړي او دی باید محافظوي شیان څخه استفاده وکړي.
د موږ تاسو اقتصاد د روزګان ولایت اقتصاد ډېر ځای په دې موږ تاسو نسو کولای چې د نورو ولایتو یا نور مملکتو په شان چپخانې ولرو. اول کوشش وکړي چې تاسو خپل اولادونه باید خپل را کنټرول کړي، د نظافت مراد کړي.
دا غونډې په وروستۍ برخه کې پر یادو میرمنو ماسکونه او د میکروب ضد درمل هم وویشل سو څو د کورونا ویروس څخه ځان پرې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیایي کارکوونکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په اروزګان کې یوازې د کورونا دوې مشکوکې پېښې ثبت شوې دي او په ټول افغانستان کې بیا د کورونا د مشکوکو پېښو شمیر د معلوماتو له مخې 116 نیوي دي چې درې کسانو د یادې ناروغۍ له کبله تر دا مهاله خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
اساسي او بشري حقوق. د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سولې له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له ملمه سره خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب په پیل کې تاسو ته خره غلاست وایو که پوښتنه له دې ځایه را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري؟
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري چې مونږ د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپېریال ژوند ولرو نو مونږ کوای چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل ژوند کې تطبیق او پیاده یې کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات وکړه موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري، نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري. او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تورو څو سال لري ژوند لري نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای شو چې دا وویشو. اول، چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپېژني او خپل هغه حق حقوق وپېژني، دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نورو خلکو ته ورپېژندای سو، دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپله آزادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډېر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چې اول خو مونږ خپل حق و حقوق وپېژنو، د نورو حق و حقوق وپېژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق وپېژندل دغه څنګه عملي ډګر ته پیاده یې کړو چې بالاخره دغه انسانان د خپلو حقوقو نه څنګه برخمن سي. او که چېرته صلح نه وي، لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، د انسانانو یو حق هم تامینېدای نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ موتا ته یتیمان زیږوي، موتا ته کونډې را په برخه کوي، موتا ته زما او ستا چاپېریال له بینه بیز. بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده، دا په صلح پورې ربط لري. او چې کله صلح نه وي، دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفترې ته چې وګورې، دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفترې وزرونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که مونږ سره صلح نه وي، زمونږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو، هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي؟ داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي.
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپېژنده، د نورو حق حقوق هم وپېژنده، دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکړم. اول، درک د مقابل لوري چې کله ما ستا حق وپېژنده، تا زما حق وپېژنده، دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدای سي. دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره، په دوستی سره، په خپل مابین کې دا پیاده کو. یا مختلف قبایل خلک دي، یا د مختلف ژبې خلک دي، یا د مختلف ادیانونو خلک دي په یو جامعه کې. چې کله ما خپل دین وپېژنده، د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د دې ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپېژنم، دغه حق و حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډېر بردباره دی او چا په مقابل کې اوسېږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یار افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکی د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې سلاسو په دې باندې زموږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف لپاره بینلو کې مونږ یو متفق یو متحد خلک یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم په بل نامه د دین د شعار لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زموږ اساس تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونیسي، دا د بسمدانکي قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه اخري اولي ټکي ته بیا ځم چې مونږه د یو کفترې په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږه وزرونه سالم وي مونږه په صلح کې ژوند کوی سو، او که زمونږه دغه وزرونه ناسالمه وي قطعي د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي، او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقض بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک روان دی چې په هر اړخ کې مونږ کوی نسو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د سل دغه باعث سوی دی چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو، او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم مونږ په دنیا کې وینو او هم ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرزند ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشري حقونه نقضوي دوی وبخل سي راوغوښتل سي، دا کېدی شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام مونږ ته وایي چې کوی سي ته دیت واخلې، ته کوی سي قصاص واخلې، وصلح خیر. بیا هلته د خیر کلمه هغه کړې ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلې خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلې هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو اخوا ته هم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر، زه خپله یو دغه کسانو نه یم چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو، زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی یم. خو زه وایم که په دې ملک صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده، که ما سره هم نظر سي، زه دغه خیر کلمه، چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسي، زما نور خویندې بې پلاره نسي، بې وروره نسي، زما خویندې بوري نسي، زما مور بې زوی نسي، زما ورور بې وروره نسي. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د و پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تا سره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعف کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونه وکړي لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرضاً داسې وشي چې دا هر ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کېږم؟ څوک څه نه شي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د اووه پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو، غږېږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرښه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې مونږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک ده، عشق ده، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک هر رقم خلک ژوند کوي. ګورئ، مونږ سره هندوان سته، مونږ سره سکان سته، مونږ سره نور خلک سته، د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه مونږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ځان سره تعبیري، چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړله، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړله یو میز باندې په یو دسترخوان ټول راټول سلو، دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هره ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده، او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده، بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی که، چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا د دلته مختلف ډلې وټپلې، بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د سرو زرو په تاریخچه او دا چې زرګر بیا څه وخت را پیدا شو خبر یست؟
زرګر د هغه وخت نه را پیدا شوی چې د سرو زرو نه استفاده پیل شوې ده. دوه نیم درې زره کاله وړاندې د شبرغان په طلا تپه کې زرګونو طلایي آثار چې زموږ پلرونو جوړ کړي خوندي دي.
خلق دا سرو زرو دا ارزښت په اړه څه وایي؟
دما خو خاين لکتر ظریفي خاسته ای او اما غوډه خو خېږي
ګل زندرو ما قرارا
او لا سرو زرو څخه زیورات څړول جوړيږي.
دغه یو ډیزاین دغه څه جوړيږي بیا غینه بس دلته دته بټي وایي د کېک دل کېږي تقریبا 2 غنټه لس ساته دلته یک دل کېږي.
نن هم دا موضوع څېړو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدر منو اوریدونکو، سره زر یا طلا ګران بیه فلز دی چې له ډېر پخوا راهیسې بیلابیل ښکلي شیان ورنه جوړیږي. بشر د خلقت له پیله په دې فکر کې و چې د خپلو تجربو په ګټه په دې وتوانیږي چې نوي پدیدې او نوي مسایل کشف کړي. په لومړیو کې دوی ډېر ابتدایي وسایل درلودل چې اکثره یې د تیږې او وسپنې وو. د وخت په تیریدلو سره په هر څه کې پرمختګ راغی. له سرو زرو څخه هم داسې شیان جوړ شول چې په نړیواله کچه یې د خلکو پام ځان ته واړاوه. طلا مجسمې، جامې، ورزشکارانو تکاب، ښځو تلاکیت، بنګړي، غوږوالۍ، ګوتمۍ په نوو ډولونو جوړې شوې. د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع د سرو زرو د تاریخ په هکله وایي:
دوی د طلا پټکولو سره د غونه زیورات جوړ کړل، د غونه عطا لوسی جوړ کړل، مجسمې ترې جوړې کړې. په افغانستان کې هم د طلا رواج د ډېر پخوانه شوی دی، خصوصا په کیندنو کې موږ ګڼ داسې آثار موندلي چې هغه د طلا دي. خصوصا 2500 کاله وړاندې د شبرغان په طلا تپه کې په زرګونو طلایي آثار چې زموږ پلرونو جوړ کړي خوندي دي. په دې کې زیورات هم شته، په دې کې مجسمې هم شته، او په دې کې د دوی هغه تجربې هم شته چې په طلا یې کړي او د طلا نه یې کلي صنایع جوړ کړي دي. له نیکه مرغه دا طلاوې څو کاله مخکې راووتلې او اوس زموږ سره شته. فضل د خدای دی په دې غلاو په دې چورې چپاول کې د منځه نه دي تللې. نو په دې ترتیب د زرو نه استفاده شوې ده. یو وخت د زرو سکې موجودې وې، د سرو زرو سکې به جوړولې، او د زرو اهمیت په دې کې دی چې که د سکې په شکل موجود وي هم ارزښت لري، او که د سکې نه ووځي همداسې د یوې زرو د ټوټې پیس موجود وي ارزښت نور هم زیاتي.
یو متل دی چې وایي یو ټک د آهنګر او سل ټکه د زرګر، یعنی زرګر په خپل کار کې له دومره ظرافت څخه کار اخلي چې یو چکش سل ځله په پوره غور او فکر سره پورته کوي، بیا له سرو زرو څخه ښکلی څیز جوړوي. زمنګ همکارا فرشته مرسل په کابل کې یوې زرګرۍ ته ورغلې او هلته یې له یوه زرګر سره خبرې کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
زما نوم فریدالله ده، 25 کاله کېږي چې طلا سره سروکار لرم.
بله، په خپله د زرګر پاک لره ته وایه، زرګر یعنی څوک؟
زرګر یعنی ظریفکار با حوصله.
دا کسب څومره په زړه پورې ده او خپله څومره ورسره راحت یې؟
په افغانستان کې خو زرګرۍ سره خلک راحت نه وي، چې کور ته ځم تشویش، چې راځم تشویش، چې مالونه په دوکان کې پاتې دام تشویش، په دې چې موږ دلته ډارېږو.
سره له دې چې ډارېږي، بیا نو ولې زرګرۍ؟
مجبور یم، دا مې کسب ده او بل کسب دماغ زده نه، همدغه کسب مې زده ده او دلته بل کسب زده کوم، خپلې پیسې خورم ټولې. پخوا په دې نو مو چا د پاونډ او ټاپۍ د اودره، اوس بهرني و مخکې، اوس کویټي دي جنونه دي، الجزایری په نوم ورکوي، بس دغه جنونه دي چې بهر نه راځي. دلته بیا موږ مینه تقلید کوو، مثلا یو سیټ غږی راوړو، بیا موږ شمه کوم جوړو خپله.
همدا اوس تاسو په دکان کې رقم رقم تلاوی باندې دي، مثلا بنګړي دي، لاکټ ده، لختې ده، آیا په کوم معلومات راکړه؟
ګوره دغه سیټ ته ګوره، دې ته مونږ الجزایری وایو، څوک د قطري وایي، خو اصلا راځي دوبۍ نه ټوله. دا بل سیټ چګورې دا مدرسې ده، کویټي ډیزاین ده، نوم دی خیر مشتری ده سي کلکتای سیټ لري، مونږ ته معلوم نه کلکتای سیټ کوم ده، خو بس مونږ مرته و دا کلکتای ده، بالغ مونږ د ډیزاین معلوم نشي ولا دا کلکتای ډیزاین ده، مونږ ته یار ارزش لري.
درته وایي چې ارزان تلا ګرام پڅو ده او غلوړې پڅو ده.
ارزان تلا خو دلته تلس کوي ته ده، چې یو ګرام تقریبا نن ورځ 3000 افغاني راځي، او قیمته دلته چې دا یوشتنم 12.5 پورته ده، 780 پونم دلته مشهور ده، نو هغه تقریبا یو ګرام 3300 نه شروع 4000 پورې راځي، او یو روسی تلام غوته 14000 ده، هغه 2500 راځي.
کوم سره زرچی تاسو په بازار کې ګوري جوړولې غني ستونځي لري؟ زرګران وایي تلا چې تر کارولو رسیږي یوه اوږده پروسه لري. فرشته مرسل په کابل کې د تلا جوړولو ځای ته ورغلی او هلته له نورګل سره چې له 25 کلونو را په دی خوا زرګر دی غږېدلی، ورته غوږ شئ.
لپایل نه دغه طلا باب سره کم جوړوي بازار ته وړاندې کیږي.
24 کې راتي دا تبادلېږي، 21 کې او 23 کې. اول زم د چکم برخه ده، اول برخه د ته مون کاستینګ وایو، دغه یو ډیزاین دغه سره جوړیږي، بیا غې نه پس دلته د ته بټي وایي.
ښه،
د کې دل کیږي تقریبا 2 غنټه لس ساعت، 2 ساعت دلته یک دل کیږي. اغه نه پاس چې کوم مرحله ده، اغه به اطلاع ولیکيږي، ولیکېدل نه پاس ډېر په مشکلات سره دا جوړیږي. دا لکان چې دلته ناشته دا یو ګل چې تاسو ګوري، دا یو ګل باندې دی تقریبا یو سات د زحمت وباسي. دا مونږ تاسو کتل، دا یو دانه تاسو ته هم فرمثال دی، دا دی اوس به تاسو ته طلاق کړم.
ښه، یعنی دا اسکلیټ ده؟
دا اسکلیټ ده.
اوس په لاته ورسو؟
اوس په لاته ورسو.
ساته پنګرو شنګ شنګ، ستا پنګرو شنګ شنګ، ستا پنګرو شنګ، هر سهار وسلوي.
دلته اوس د بلې خونې ته چې راغلو، دلته ماشینونه یکی چې کې ور بل ده، دا څه
دغه ته مونږ بټې وای بټې، تاسو کوم وکتل هغه دغه شانت دی کېدو، او بیا حرارت
او د خوږې سور تنور غوندې ده کنه،
دا لکه تنور دې ته تاسو بس تنور ویلې شي.
ها،
دا تقریبا دا ګوري 292 حرارت دی. دا اوس
په دې کې څه کوي؟
دغه دا ګرم شي، دغه ماغه اکسلیټ چاپ پات شي.
څه شي ګرم شي؟
دا موم چې کوم تاسو ته ماغه د ښکارا هغه به ګرم شي.
د خاطر راستي دا نور ماشینې چې دا د تلپاره دي،
دا د الاجی وایي، دغه تار او پتری دغه شیزونه چې واسي موږ دې سره واسي
د تلا تار
د تلا تار د نقره دار چی چی یعنی مقصد دې سره دغه وزي
دغه د تیزاب دې د سره لپاره
د تیزاب د تلا صفاکول لپاره چې دې کم سواګا مو ورته وایو هغه سواګا دې صفاشي
ساده پنګرو شنګني هر سهار بیسوي فزړ کې می تمنې ولولې را پرلوي
دا ټول سټونه دی لکه تاسو کوم وګورئ هغه نه داسې مرحلو کې دا سټونه جوړیږي
ډیر ښایسته دا 100 ګرام ده
دا او یو ګرام به دی
دا وایي چې دا خامې خښې دي طلا تاسو کوم کوي
مونږ ته دلته راځي
بس یو ډکه ورورکم ناس دی او ډیر ظریف کاری کوي
سلام علیکم
وعلیکم السلام نوم دې څه ده
حضرت الله
چی کوي دلته
کار میکنه
خو چی رو جور میکنی خودت؟
ما دیگه لیم میکنیم، سی جور میکنیم، لر میکنیم
خو تشکر، زنده باشین بیتر اگر دورور تاسو تا دارو تو باید چی پخا تلا سرقم جوری دلا وز خود چی گورو دیر پر مخلیلی ماشینو ندی اول سرقم بود؟
اول خود دیر زحمت دیر زیاد و دم را سهولتون نو لکه دا چی ما تاسو دا دیزینو نو خود دا دیزینو نو خلق طول پلاس بنده جوڑه ول سطک او سندان آغی تا بول اوست چلکه یو سیت مونگ جوڑه و یو سات دو سات یا دری سات که خلق باقا با افتا افتا که نشو جوڑه ولی
یعنی مشکل کارده
او دیر مشکل کارده آسان نده خلق تا دیر آسان اخکاری ده خود دیر مشکل کارده
دیر من نه تاست فرا خواست لامان
من نه میره بانی
جواند پشی بوکی د افغانی کلتور تاریخ او ابداتو تیریات د تاریخ له زرینو پانو راخلو
زکه زموږ خپل مړو ژوندره پیاسي دا موږ د پاره نو یارتي دا زړه باتی زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو
اولین عکاس افغان چو هغه ابی بالا خان خپل شوقي عکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانی دي
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 15 بجو خبرونه کی او بیا د لیلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی
په زرګریو کې اکثر هغه کسان تر سترګو کیږي چې دوی طلا بدلوي په خوانه ډیزاین خوخ نوی راځي په نوی بدلوي نور خبرې له هغو کسانو څخه اورو چې سره زر بدلوي
زه سنگر نومیږم او ریخل تخلص کوم د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ
ډیر مننه ما چې ویل دلته راغلی وی ل خپل میرمنې سره طلا مبدل کړه درته وایي چې امیش د کار کوي کله کله څنګه
نو ولا امیش هم نو خو کله کله یم کو ورځو کله کله دلته
ولی طلا چې واخلي به بیرته بدلوي
د دې لپاره چې اکثرا وړو چې وزن لږ ډیر شي د دې لپاره او د راتلونکي لپاره ښه ده چې یو پسند زده موږ لپاره
دا طلا بدلوي تاسو دلته څومره توان پکې کوي
کدی شي نور د قانونو کې ډیر توان وشي خو دلته زموږ غوړ توان نکېږي
څو فیصد درنه کم اخلي
ډیر فیصد کې خو داسې حساب مې ورسره نه کړی ځکه دا زموږ خپل دی چې دوی سوي زم ورسره منم فیصد کې ورسره حساب نه کړی
کوم طلا اخلي دلته خو ایرانی د عربي د دغه بیا
معمولا مصری طلا خلم دي زنه اکثرا د سپجریان کینی زدي دکان درزم پیسې ورته کینم هم دومره بدل کې مته طلا راکا بس کوته وسم دم په خبر نه زی ورس پرم صدا و
خپل نوم را توای امیدا و یو خیر دره توای چې څو ګرام طلا بلری
حساب مې نه کړی نو
چې شی لري بنګړی غړکې لختي
بنګړی لرم د سپنن غشورې لرم غړکې لرم څو ګټې لرم ورنه چې همیش پیسې ورکم او ځان ته بل نور زیات وکړم په وخت ما
څو وخت په کومه مافلو کې به غړکې یا پلس کې
همیش د پغړې نه کوم نو یو بنګړی مې همیش پلس کې دا واده محفل کې کوم خوشالي محفلې همیش پلس کې مې
دلته دا لکه چې ګوره یو رقم د بنګړی د ګوتې اوس د کومې مود زیات ده ډیر غټ لکه کورکې ظریف
کابل کې نو ټول خوند خو خپل لري چې ډیر غټې یا زیاتې او دما خو خا لکه ظریف خاسته ای او اما غو دما خو خېږي
ډیر مننه زنده وسی ساده پنګړو شنګ
قدر منو اوریدونکو دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا کې چاره ولولې را